360 में فیصل آباد میں ٹیکسٹائل کی صنعت مشکلات کا شکار، مزدور اور مالک کس حال میں ہیں؟
40 منہ والا یونٹ نا، اس کا آپ سمجھے کہ 7 لاکھ اس کا بجلی کا بل آ رہا ہے۔
اور پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر آج تک اپنے پیروں پر کھڑا کیوں نہیں ہو سکا، جانیں گے آج کے شو میں۔
جب فل سوئنگ میں تھے تو یہ تقریباً ہم 14,000 لوگ جو ہے ہمارے پاس کام کر رہے تھے۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ دنیا بھر میں ٹیکسٹائل سیکٹر کا حجم مختلف اندازوں کے مطابق 1.5 ٹریلین ڈالر یا 15 خرب سے زیادہ ہے، جس میں ایشیائی ممالک کا حصہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق 50% سے بھی زیادہ ہے۔ پاکستان میں ٹیکسٹائل کا شعبہ ملک کے صنعتی شعبے میں تقریباً 40% روزگار کا ذمہ دار ہے، لیکن کئی دہائیوں سے اس سیکٹر کو درپیش مشکلات کورونا کی عالمی وبا اور ملک کے موجودہ معاشی بحران کی وجہ سے نہ صرف ملک میں کپڑے کی پیداوار اور برآمدات متاثر ہوئے ہیں بلکہ اس سے جڑے ہوئے لاکھوں پاکستانیوں کا روزگار بھی۔ آخر اس صنعت کو درپیش مسائل ہیں کیا؟ اتنا اہم شعبہ ہونے کے باوجود آج تک یہ صنعت اپنے پیروں پہ کھڑی کیوں نہیں ہو سکی؟ اس حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ پاکستان میں کپڑے کی صنعت کا ملک کے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں نمایاں حصہ ہے اور پاکستان کی سب سے زیادہ برآمدات اسی شعبے سے ہوتی ہیں۔ ٹیکسٹائل سیکٹر ملک کی مجموعی قومی پیداوار کا تقریباً 9% ہے، لیکن اگر ہم پاکستان کے مقابلے میں خطے کے باقی ممالک کی کارکردگی کا جائزہ لیں تو دنیا کی 15 خرب ڈالر سے بھی زیادہ کی مارکیٹ میں پاکستان کا حصہ گزشتہ سال صرف 19 ارب ڈالر سے کچھ زیادہ رہا، جبکہ اسی خطے کے دوسرے ملک جیسے بنگلہ دیش اور بھارت اس شعبے میں اپنی پیداوار کی وجہ سے کہیں زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش نے گزشتہ سال صرف ٹیکسٹائل کے شعبے میں 42 ارب 60 کروڑ ڈالرز کی برآمدات کی، جبکہ بھارتی ٹیکسٹائل کے شعبے کی برآمدات 44 ارب 40 کروڑ ڈالرز رہی۔ بھارت اور بنگلہ دیش کی صرف ٹیکسٹائل کی برآمدات گزشتہ سال پاکستان کی کل برآمدات سے تقریباً 10 ارب ڈالر زیادہ تھی۔ پاکستان کی کپڑے کی صنعت کو اب ملک میں جاری معاشی بحران اور اس سے پہلے کورونا کی عالمی وبا کا سامنا رہا۔ درآمدات پر کنٹرول کے سخت اقدامات سے ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے انتہائی ضروری خام مال کی درآمد بھی متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کپڑے کی صنعت کا مرکز سمجھے جانے والے فیصل آباد شہر میں ٹیکسٹائل کا کاروبار تقریباً ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ ملک کی ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن کی طرف سے دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق عالمی وبا کے بعد سے ٹیکسٹائل انڈسٹری سے جڑی کم از کم 70 لاکھ نوکریاں ختم ہو گئی ہیں۔ وائس آف امریکہ کی سمن خان نے کچھ مل مزدوروں سے بات کی۔
جتنی سیلری منیمم ویجز اس ٹائم ہے، وہ ایک ورکر جو ہے نا، وہ اگر اس کے 4-5 بچے ہیں یا وہ رینٹ پہ رہ رہا ہے تو اس کا اس میں گزارا نہیں ہوتا، تو اوپر سے اگر کوئی اللہ نہ کرے ایسا مسئلہ بن جائے، کوئی فیکٹری بند ہو جائے، اس کا روزگار ختم ہو جائے، تو پھر تو بہت زیادہ مشکل ہے۔ فیکٹری بند ہونے سے ہزاروں گھروں کے گھر جو ہے نا وہ بند ہوتے ہیں، اور ایک فیکٹری چلنے سے ہزاروں گھر چلتے ہیں، تو مسئلہ بنتا ہے اگر ایک فیکٹری بند ہوگی تو اتنے سارے ورکرز کو۔ اسی لیے ہے کہ جب اتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ بیچارے کسی آس پہ آتے ہیں نا، یہاں پہ تو کوئی آس لے کے آتے ہیں، جب اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بن جائے تو پھر اتنے سارے لوگوں کا روزگار جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔
سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ صبح کو فیکٹری کھلے گی یا نہیں کھلے گی، کام پر ہم آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ہمارے گھر کا خرچ کیسے چلتا ہے، کیسے نہیں چلے گا، یہ ساری ٹینشنیں لگی رہتی ہیں رات کو کہ صبح پتہ نہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، کام پر جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، یہ ملک کے حالات ہیں، پتہ نہیں کیسے سدھریں گے کیسے نہیں ہوں گے، ہمارے جیسے ورکر اگر گھر میں بیٹھ جائیں گے تو ہمارے گھر کیسے چلیں گے۔
ایک دن بھی میری یہاں پہ لاسز ہوتی ہے تو وہ صرف میری پرابلم نہیں بنتی، وہ میرے گھر والوں کی پرابلم ہے، میری فیملیز کی ہے، اور اس کے علاوہ میں اگر رینٹ پہ رہتا ہوں تو وہ رینٹ کے لیے دینا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، بچے اسکول جاتے ہیں تو ان کی فیس کا مسئلہ بنتا ہے، انسٹیٹیوشن کا مسئلہ بنتا ہے۔ ملک کے حالات جو چل رہے ہیں نا، اس وجہ سے یقین کریں کہ ایک وقت کا کھانا کھانا بھی ہے نا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جو ایک دن کی ہماری سیلری ہے نا، وہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ شام تک نا جو وہ بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ شام کو اگر بچے کبھی شام کو یہ کہتے ہیں نا کہ پاپا آئس کریم کھانی ہے، پاپا کچھ اور کھانا ہے، چلیں باہر آؤٹنگ پہ چلتے ہیں، تو ایک مزدور ورکر صرف یہ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے گھر کا کھانا خرچ پورا کروں یا میں ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھوں میں۔
لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بڑے پیمانے پہ بندش کا سامنا ہے۔ اس سے پہلے کبھی بجلی اور کبھی گیس کی بندش کی وجہ سے بحران رہا، تو کبھی معاشی بحران کی وجہ سے پاکستان کی ٹیکسٹائل کی صنعت جو ہے وہ سفر کرتی نظر آئی۔ 70 کی دہائی میں فیصل آباد سے کپڑے کی صنعت میں قدم رکھنے والی چناب لمیٹڈ کی کہانی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ موجودہ بحران کیسے اس صنعت کو متاثر کر رہا ہے۔
ہم آئے ہیں فیصل آباد میں 1975 سے واقعہ چناب لمیٹڈ میں۔ ब्लीच व्हाइट फैब्रिक से काम का आगाज करने वाली इस टेक्सटाइल फैक्ट्री ने डाई और प्रिंट में कदम रखा और फिर गारमेंट्स और अपनी दीगर मसनूआत के बाइस मुल्की और बैन अल्कवामी सतह पर नाम कमाया। यूरोप और अमरीका में बैन अल्कवामी कंपनियों को मसनूआत फ्राहम करने वाली चनाब लिमिटेड इस वक्त अपनी गुंजाइश से निस्फ पर काम कर रही है।
जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सब्सिडीज फ्राहम की गई थी इलेक्ट्रिसिटी और गैस की मद में, वो विड्रॉ कर ली गई हैं रिसेंटली। 70 लाख मीटर जो है इन शेप ऑफ डाई प्रिंट एंड वाइट फिनिश्ड फैब्रिक्स हम महीने का हमारी कैपेसिटी है। अभी हम 30 लाख मीटर जो हैं वो हमने अचीव किया है। तकरीबन 6 से 7 हज़ार लोग जो हैं हमारे पास मेल भी और फीमेल्स भी काम कर रहे हैं। जब फुल स्विंग में थे तो ये तकरीबन हम 14 हज़ार लोग जो हैं हमारे पास काम कर रहे थे।
लेकिन पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये पहला धचका नहीं है। अक्टूबर 2007 में कादिरपुर गैस फील्ड का शटडाउन।
अक्टूबर हमारा बड़ा मतलब स्टोरों के लिए होता है, न्यू ईयर आ रहा होता है, क्रिसमस होता है, तो हमें पहला जो डेंट वहां से पड़ा।
2008 में बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद होने वाला जलाओ घेराव।
जब वो हुआ तो 20 दिन यहाँ से कोई कंटेनर कराची नहीं गया। उस पर केयर टेकर गवर्नमेंट थी, हम गए बागे उनके पीछे पड़े भी, लेकिन वो इतना मेस क्रिएट हो गया। और तो इस वजह से चुनाव के जो ऑर्डर थे वो कैंसिल हुए, और वहाँ जो स्टोरों में होता वो सिर्फ कैंसिल ही नहीं होता, वो उस पर मतलब है कि लीगल चले जाते हैं।
2012 से 18 तक बिजली और गैस की लोड शेडिंग, यूनिट के निर्खों में इजाफा और कपास की पैदावार में कमी वक्तन फोक्तन पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पीछे धकेलने में हिस्सा डालती रही।
हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी एग्रो बेस है। 3 साल से कॉटन जो है जो 11 मिलियन होती थी वो होते होते वो 5 मिलियन तक पहुँच गई है। अब हमें इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, इम्पोर्ट के लिए पैसे नहीं है, इसलिए वो टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं। ऊपर से डॉलर जो है वो 280-290 रुपए में हो गया, 300 में डॉलर को लेके जब वो चीज़ हमारे पास आती है तो वो इतनी महंगी है कि वो इधर से वो पैसे बच नहीं रहे।
चुनाव लिमिटेड के मुख्तलिफ शोबों ने कमोबेश 5 सालों की मुकम्मल बंदिश भी देखी, जिसका असर उस वक्त यहाँ की वर्कर्स ने बराह रास्त बर्दाश्त किया।
जब हमारी क्राइसिस में चली गई तो उस वक्त हम सबको एक तरह से ऐसे महसूस हुआ कि हम सब जैसे हमारा एक रोजगार का जरिया बंद हो गया, तो जो बाहरी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं उसके लिए यही होगा कि वो चलनी चाहिए। जितनी ज़्यादा रोजगार के मौके होंगे हमारे मुल्क से बेरोजगारी ख़त्म होगी।
एक साल पहले ही अपने कारखानों का नए सिरे से आगाज करके चुनाव लिमिटेड वापस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आई है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत के उतार चढ़ाव का सामना करने वाले कारोबार के मुतासिर होने की ये वाहिद कहानी नहीं। मुख्तलिफ अदवार में इस सनत से मुंसलिक कारोबारी अफराद ने इन तमाम हालात का कहीं न कहीं सामना किया है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, फैसलाबाद।
पावरलूम्स पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक और अहम हिस्सा है, लेकिन बिजली की बढ़ती कीमतें, टेक्सटाइल के शोबे के लिए कपास की गैर तसली बख्श दरामदी पॉलिसी और टैक्सों में इजाफा पावरलूम्स की सनत से जुड़े अफराद के लिए मुश्किल की वजह बन रहा है। मुल्क में मौशी बहरान से टेक्सटाइल का शोबा किस हद तक मुतासर हो रहा है ये तो हमने जाना कुछ हद तक, जो टेक्सटाइल सेक्टर की जो बड़ी मशीनरीज हैं या बड़े सनती यूनिट्स हैं उनसे। फैसलाबाद में पावरलूम मालकान जो हैं वो क्या कहते हैं इन हालात में, उनसे जानते हैं।
फैसलाबाद के मोहल्ला रसूलपुरा में दाखिल हो तो घर घर से बर्की खड़ियों की आवाजें आती हैं। पावरलूम चलाने वालों में शौकत अली भी शामिल हैं। गुज़िश्ता 25 सालों में शौकत ने इस काम में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन पहली बार इनकी फैक्ट्री में मौजूद 28 मशीनें बंद पड़ी हैं और 20 से ज्यादा वर्कर्स को उन्हें काम से जवाब देना पड़ा है।
काम ये थीगा फैसलाबाद में इंडस्ट्री का।
फैसलाबाद में तो काम ही सिर्फ पावर लूम्स और इंडस्ट्री का था। हमने भी यही सोचा था कि बेहतरीन काम है, अच्छा रोजगार मिलता था। अब तो हम रोजगार से भी तंग हुए हैं। धागे का रेट बढ़ता है लेकिन कपड़े का रेट नहीं बढ़ता। कपड़ा 8-10 रुपए फी मीटर नुकसान में जाता है। हमने यही सोचकर बंद करने का फैसला किया है कि जो नुकसान में पैसे जा रहे हैं घर बैठकर कम से कम उन पैसों से घर का चूल्हा जलता रहे।
इतने बुरे हालात।
کاٹن پاور لومز انڈسٹری کی حالیہ مشکلات کی وجہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور ٹیکسوں میں غیر معمولی اضافہ ہے۔ ایک دور تھا جب چودھری محمد نواز 150 پاور لومز پر مشتمل 2 یونٹ کے مالک تھے۔ 2015 میں انڈسٹری پر آنے والے بحران کے باعث انہیں ایک فیکٹری فروخت کرنا پڑی اور دوسری ٹھیکے پر دے دی۔ اس دوران انہوں نے پراپرٹی کا کام شروع کر دیا۔ 2019 میں حالات کچھ بدلے تو وہ پھر سے کپڑے کی بنائی کے کاروبار میں واپس آئے، لیکن گزشتہ 1.5 سال سے حالات ایک بار پھر ناسازگار ہو گئے۔
40 روم والا یونٹ نا، اس کا آپ سمجھے کہ 7 لاکھ اس کا بجلی کا بل آ رہا ہے، تو اتنی اس کی وہ لیبر کا خرچہ آ رہا ہے مہینے کا۔ 14 لاکھ روپیہ تو اس کو یہ پڑ گیا نا، یارن اور سارا کچھ پیچھے رکھ لیں تو جب ہم اپنی یا کنورجن پہ کر رہے ہیں یا سارا کچھ کر رہے ہیں، ہمیں 12 لاکھ مل رہا ہے، 2 لاکھ تو ہم لاس کر رہے ہیں، لیکن ہم وہ چلاتے ہیں اس لیے ہیں کہ کوئی 2 مہینے اچھے آ جائیں گے۔
مالکان کے علاوہ مزدور بھی روزگار کے حالات سے مطمئن نہیں۔
جو بات ہے نا، 30 سال ہو گئے میں نے کام کرتے ہیں،
30 سال سے لونگ فیکٹریوں میں کام کر رہا ہوں۔ پہلے کام ٹھیک چلتا تھا لیکن اب حالات برے ہیں۔ مزدور کی دہاڑی سے گھر کے خرچے، بچوں کی پڑھائی، گھر کے بل پورے نہیں ہوتے۔ خود بھی ہم مسافر ہیں، چنیوٹ سے فیصل آباد کام کرنے آتے ہیں۔ یہاں کی رہائش اور کھانے پینے کا خرچہ بھی ہوتا ہے جو پورا نہیں ہو رہا۔ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ہمیں بھی فکر ہے کہ کہیں ہمارا کھانا بھی بند نہ ہو جائے۔
فیکٹریاں بند ہونی پہ، یہ بھی کھاتا بند ہو گیا تو ساڈا کی بنوں گا۔
آل پاکستان کاٹن پاور لومز ایسوسی ایشن کے مطابق پاکستان میں مجموعی طور پر تقریباً 4 لاکھ پاور لومز رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے تقریباً 2.5 لاکھ فیصل آباد میں ہیں، اور ان میں سے بھی تقریباً 30% اس وقت بندش کا سامنا کر رہی ہیں۔ ایسے میں اس انڈسٹری سے جڑے افراد معاشی بدحالی دور کرنے کے لیے حکومتی اقدامات کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، فیصل آباد۔
اور حکومت کیا اقدامات کر سکتی ہے اور کہ پاکستان کا ٹیکسٹائل کا شعبہ جو ہے وہ اس قابل ہو کہ وہ بغیر کسی سرکاری امراض اور سرپرستی کے عالمی مارکیٹ میں مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکے، اور یہ کہ اسی شعبے میں نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال کس حد تک ہو رہا ہے اور نئی تحقیق ہمیں کیا بتاتی ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی آف فیصل آباد کے ڈاکٹر تنویر حسین سے۔ ڈاکٹر تنویر، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ اس بات میں کتنی جان ہے کہ ٹیکسٹائل کا شعبہ صرف حکومت کے دیے گئے سازگار پیکیجز کی وجہ سے ہی چل رہا ہے اور بہت زیادہ کمپیٹیٹو نہیں ہے؟
جی، پاکستان کو جو شیئر ملنا چاہیے تھا وہ جو نہیں ملا، اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ویلیو ایڈیشن کا نہ ہونا، دوسرا پروڈکٹ ڈائیورسیفیکیشن کا نہ ہونا، اور تیسرا انوویشن کا نہ ہونا۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ یہ جو ریجنلی کمپیریٹیو جو انرجی ٹیرفز ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر ہم بات کریں بنگلہ دیش کے ساتھ، جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو بنگلہ دیش کی جو ایکسپورٹ ہم سے زیادہ ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی ویلیو ایڈیشن ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بنگلہ دیش کی ٹوٹل ایکسپورٹ آپ دیکھیں تو اس میں $46 بلین کی ایکسپورٹ میں جو 94% جو شیئر ہے وہ گارمنٹس کا ہے، اور اگر پاکستان کی ایکسپورٹس دیکھیں $19.3 بلین کی جو لاسٹ ایئر ہوئی تھیں، اس میں گارمنٹس کا شیئر جو ہے وہ صرف 45% ہے۔ تو اب یہ جو گارمنٹس ہیں ٹوٹل، یہ ان کی جو مارکیٹ ہے دنیا میں، یہ تقریباً $490 بلین کی گارمنٹس کی مارکیٹ ہے، جبکہ ٹریڈیشنلی پاکستان جو ہے اس کا فوکس رہا ہے ہوم ٹیکسٹائل کی مارکیٹ پہ یا میڈ اپس کی مارکیٹ پہ، جو کہ تقریباً $80 بلین کی مارکیٹ ہے۔ تو $80 بلین کے اوپر فوکس ٹریڈیشنلی ہم نے کیے رکھا، جبکہ بنگلہ دیش اور ویتنام نے جو فوکس کیا وہ گارمنٹ پہ کیا، جو کہ ایک بڑی مارکیٹ تھی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش میں جو گارمنٹ یونٹ ہیں تقریباً 4,000 سے زیادہ ہیں، جبکہ پاکستان میں قابل ذکر جو یونٹس ہیں ان کی تعداد 1,000 سے بھی کم ہے۔
لیکن یہ تو حکومت کا کام نہیں ہے ڈاکٹر تنویر کہ وہ پتہ کرے اور وہ بتائے، اور اس لحاظ سے ریسرچ ہو سکتی ہے، پتہ چلنا چاہیے کہ کون سے ایلیمنٹس جو ہیں وہ باہر موجود ہیں اور کتنی بڑی مارکیٹ کس سیگمنٹ میں ہے، اس لحاظ سے یہ انڈسٹریلسٹ کا کام نہیں ہے اس کو دیکھنا؟
اس میں ایسا ہے کہ انڈسٹریلسٹ نے دیکھنا ہے اس کی کس چیز میں پروفیٹیبلٹی ہے۔ اگر انڈسٹریلسٹ فیل کرتا ہے کہ اس کو کاٹن کے یارن ایکسپورٹ کر کے اور فیبرک ایکسپورٹ کر کے ہی اس کی پروفیٹیبلٹی انف ہے، تو وہ اتنا انسینٹیوائز نہیں ہوگا کہ وہ گورنمنٹ کی طرف جائے۔ اب یہ دیکھنا ہے گورنمنٹ کا کام ہے۔
یہ کوئی شارٹ ٹرم اپروچ نہیں لگتی آپ کو؟
वही ना वही, ये अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें लोग इंसेंटिव फील करें गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करने का। अब एट द एंड ऑफ द डे जो भी इन्वेस्टर है उसको जहां भी प्रॉफिटेबिलिटी नजर आएगी, चाहे वो रियल स्टेट में नजर आए, तो वो तो वहीं इन्वेस्ट करेगा। तो जब गवर्नमेंट में उसको इंसेंटिव नजर आएगा तो वो उसमें इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, उसको इंसेंटिवाइज करना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव एरिया है, और लेबर इंटेंसिव एरिया से जैसे हम आबादी के लिहाज से दुनिया का पांचवा बड़ा मुल्क है, तो हमें लेबर इंटेंसिव एरिया पे काम करने की ज़रूरत है।
डॉक्टर, एक लिहाज से अगर हम, आपने जिस तरह से कहा कि इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, एक बड़ा जो परसेप्शन है वो ये है कि टेक्सटाइल के शोबे को हर तरह की मुराद दी जाती हैं, चाहे हम वो एक्सपोर्ट पे किसी भी तरह के इंसेंटिव्स हों या बिजली और गैस पे उनको जो है वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया जाए। ऑलरेडी 10-15% का बेनिफिट उनको दिया जाता है, तो इससे ज़्यादा कितना इंसेंटिवाइज करेगी गवर्नमेंट?
नहीं, वो उस उन टर्म्स में इंसेंटिवाइज करने का मैं बात नहीं कर रहा, वो तो सारे रीजनली कंपेटिटिव रेट्स के ऊपर नज़र रखना और उस रेट्स देना, ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। लेकिन ये कि लोग गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करें, अब गवर्नमेंट में उनको प्रॉफिटेबल, उसके लिए जो फैसिलिटेशन है वो करना जो है ना वो गवर्नमेंट का काम है, कि थोड़ा सा फैसिलिटेट करे या इंसेंटिवाइज करे कि लोग गवर्नमेंट के यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, चे जाए कि वो उसकी बजाय अब रियल स्टेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट काफ़ी लोग करते हैं, उसकी बजाय वो गवर्नमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करें। अब ये देखने की बात है कि वो कौन से इंसेंटिव हों के लोग गवर्नमेंट की तरफ जाएं।
तो आपका क्या फीडबैक है इस पे कि या तो रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज किया जाए या उसके पैरेलल ऐसे कोई ऑप्शंस ड्रॉ किए जाएं इसमें, और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? वो
रियल स्टेट की अगर जी अपने बेनिफिट्स अपनी जगह हैं, लेकिन उससे वेल्थ किसी कौम की जनरेट नहीं होती, क्योंकि उसमें आपने एक प्रोडक्टिव लैंड को नॉन प्रोडक्टिव कर दिया है। जबकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर इंसेंटिव देते हैं तो आप वेल्थ जनरेशन करते हैं, क्योंकि आप वैल्यू एडिशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आप एक कम वैल्यू के रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे होते हैं हायर वैल्यू वाली प्रोडक्ट में। तो दुनिया में जिस कौम ने भी तरक्की की है वो वैल्यू एडिशन से की है, कि लोअर वैल्यू के रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बदौलत हायर वैल्यू एडिड में। तो हमारा जो फोकस है वो होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे।
तो आप समझते हैं कि अब जबकि मौशी बहरान है मुल्क में और इम्पोर्ट्स के हवाले से हम देख रहे हैं काफ़ी कलकने हैं और मुश्किल हो रही है, अभी कुछ देर पहले हम उस हवाले से रिपोर्ट्स भी देख रहे थे, तो कितना नुकसानदेह है ये इस वक्त इंडस्ट्री के लिए मौजूदा मौशी बहरान?
देखिए, बेहद नुकसानदेह है। इस वक्त हमारे पास असल में एक बड़ी विंडो थी अपॉर्चुनिटी की, वो ये कि चाइना जो है वो दुनिया में $300 बिलियन से ज़्यादा की टेक्सटाइल और क्लोथिंग एक्सपोर्ट करता है। अब चाइना में जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ रही है, और दूसरा चाइना हाईटेक इंडस्ट्री में भी जाने की कोशिश कर रहा है, तीसरा यूरोप और अमेरिका चाह रहे हैं कि चाइना के अल्टरनेटिव जो है ना उनको सोर्सेज मिले जहां से वो चीज़ें सोर्स करें। अब वो चाइना का जो गैप होगा वो किसी ने तो कैप्चर करना है। अब इस वक्त अगर पाकिस्तान ने 1-3 साल के अंदर अंदर वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग ना की तो ये जो चाइना का अल्टरनेटिव है ये फिर कोई और मुल्क जो है वो उसको ले लेंगे।
तो आप समझते हैं डॉक्टर मीर, आप समझते हैं कि आलमी सतह पे जो तहकीक हो रही है इस शोबे में, और खासतौर पर आपने भी जिस तरह से हवाला दिया कि अभी एक क्वेश्चन निकल रहा है बिकॉज चाइना में लेबर एक्सपेंसिव हो रही है और जो टेक्नोलॉजीज इस वक्त खासतौर पर दुनिया में इस्तेमाल की जा रही हैं, कितनी फैक्ट्रियाँ हैं हमारे पास जो इससे फ़ायदा उठा पाई हैं और वो इन जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उस पर शिफ्ट कर सकी हैं?
देखिए, इसमें पाकिस्तान में हर तरह के यूनिट्स हैं, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट्स भी हैं, यानी स्पिनिंग के ऐसे ऐसे यूनिट्स भी हैं जहाँ पे यूरोपियन लेटेस्ट मशीनरी है। इसके अलावा डेनम के लेटेस्ट प्लांट हैं और इतने प्रोग्रेसिव यूनिट्स भी हैं कि जो दुनिया में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है या जो आइडिया आता है उसको अडॉप्ट करने वाले लोग भी हैं, और मीडियम वाले भी हैं और SMEs भी हैं। अब SMEs जो है ना उनको बेसिकली सपोर्ट करने के लिए अब गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। कि मिसाल के तौर पे जो SMEs के पास अपनी ऑपरेशनल एक्सेलेंस अचीव करने के लिए उनको गाइडेंस की, उनको ट्रेनिंग की, उनको इस तरह की फैसिलिटेशन की ज़रूरत है कि वो फीड कर। अब जो बड़े यूनिट्स हैं वो तो खुद अपने तौर पे कर लेते हैं, लेकिन SMEs का जो HR है उसको अपग्रेड करना, उनकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना। मिसाल के तौर पे आप कॉटन की जिनिंग फैक्ट्रीज को ले लें, हमारे पास जो जिनिंग फैक्ट्रीज हैं वो ये SME है, और
तो वो अभी आप समझते हैं कि हर तरह के यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमीर, आप हमारे साथ इस हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और खासतौर पर टेक्सटाइल के हवाले से कितना काम हो रहा है।
क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है।
और प्रोग्राम के आखिर में बात करते हैं फैसलाबाद शहर को, जो दस्तयाब बुनियादी सहूलतें हैं उनकी। एक तरफ तो 500 से ज्यादा सनअती यूनिट्स का ये शहर मौशी लिहाज से बहुत अहम है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी तरक्की के लिए ना कोई मास्टर प्लान है और ना ही सनअती फजले को ट्रीट करके दरिया में फेंकने का कोई इंतजाम। सनअतों से निकलने वाला फजला फैसलाबाद के रिहायशियों के लिए कितना परेशान कुन है और इसका हल क्या है, जानते हैं समन खान की रिपोर्ट में।
गंदा नाला जो हमारे दरवाजे के आगे गुजरता है ना, इसका पानी नलकों में निकलता है ऊपर से, तो वो पीने के काबिल नहीं है पानी, इसलिए हम बोतल लेते हैं या गैलन लेते हैं रक्शे वाले से फिर पीते हैं।
पीने का पानी हम यही मजबूरी है कि नहीं ले सकते पैसों का, तो यही पी रहे हैं, पी पी कर बीमार हो रहे हैं। मेरे खुद के गुर्दे खत्म हो चुके हैं, हमारे बच्चे आए दिन बीमार हैं, किसी के पेट, किसी के मोशन, किसी को बुखार।
34 लाख आबादी के शहर फैसलाबाद में पीने के साफ पानी और गंदे पानी के निकास का मसला सिर्फ परवीन और नसरीन के घरों तक महदूद नहीं। पीने का पानी और सीवरेज के निजाम का जिम्मेदार इदारा वासा ताहाल 70% आबादी को पीने का साफ पानी फराहम करने और 75% आबादी को गंदे पानी के निकास की सहूलत पहुंचा सका है। शहर के मुजाफात में बगैर मनसूबा बंदी के भर्ती आबादी और 300 से ज्यादा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज वासा जैसे सरकारी इदारों के मौसर तौर पर काम करने में रुकावट हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर ले करने में काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और टाइम चाहिए होता है। जो डोमेस्टिक है वो ग्रेविटी से जाता है, अपने मामूल के फ्लो से बहता है, लेकिन जब इंडस्ट्री वाले इसको पंप करते हैं तो वो सारे एरिया का जो सीवरेज सिस्टम है वो चोक हो जाता है। तकरीबन डेली जो हम 31 करोड़ गैलन पानी हम डिस्पोज ऑफ करते हैं शहर से बाहर, 93% पानी है वो अनट्रीटेड फैसलाबाद का वो जा रहा है रिवर सिस्टम में।
फैसलाबाद के मगरिब में 480 एकड़ रकबे पर वाकिया चुकेरा सेगमेंटेशन तालाब उन चंद जराए में से एक है जहां शहर के 20% घरेलू और सनअती फजले को साफ किया जाता है।
यहां पे सेडिमेंटेशन का मतलब ये है कि इसके अंदर जो ज़रात हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। 1998 के बाद इनकी सफाई नहीं हुई, इसके अंदर अलॉट ऑफ स्लज जो है वो इकट्ठी हो गई है, जो वेस्ट वाटर का फ्लो है वो भी बढ़ गया है, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो गया।
लेकिन माहिरीन समझते हैं कि अगरचे पाकिस्तान की मईशत के लिए सनअती तरक्की अहम है, मगर इसके साथ साथ गंदे पानी को साफ करने की मौजूद सहूलतों में सरमायाकारी भी जरूरी है।
इसके साथ मल्टीपल विलेजेस हैं, तो पानी अगर नीचे वो सीप कर रहा है और एक्वीफर बहुत हाई है तो ऑब्वियसली जो माइक्रोब्स हैं वो जब मिक्सअप होंगे आपके ग्राउंड वाटर के साथ और वही ग्राउंड वाटर जब पंप किया जाता है तो ऑब्वियसली वो एक सोर्स है। यही पानी लग रहा है विदाउट एनी ट्रीटमेंट फसलों को, जब वो धातों वाली हम सब्जियां खाएंगे ज्यादा अरसे के लिए तो उससे भी डिफरेंट किस्म की बीमारियां होती हैं।
इन्हीं तालाबों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए जंगली हयात के आलमी इदारे WWF ने 2017 में वासा और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के साथ मिलकर फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड का मंसूबा शुरू किया।
150 शीट्स के साथ ये मंसूबा स्टार्ट किया, हमें इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो मिले, फिर हमने इसको एक्सपेंड करके 200 शीट्स फर्दर जो हैं वो यहाँ पे लगाई। ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स हैं ताकि बाकी जो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी इन प्रोजेक्ट की तरफ मरगूब किया जाए।
कुछ ऐसे पौधे जो पानी के अंदर ग्रो कर जाते हैं उनकी जड़ें हैं और जो जड़ें हैं उनके मेटल्स हैं उनको भी रिमूव करती हैं और प्लांट्स के अंदर चले जाते हैं मेटल्स। इसी तरह जो जड़ें हैं वो एक बड़ा अच्छा हैबिटेट प्रोवाइड कर रही हैं, जहाँ पे हमने बतखें देखी हैं, अभी बतखें यहाँ पे रह सकती हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका पानी अब साफ हो रहा है।
माहिरीन कहते हैं कि सनअती शहर होने के एतबार से फैसलाबाद को फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड के अलावा सनअती फजले को साफ करने के मुख्तलिफ नौयत के दीगर मनसूबों की भी जरूरत है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, फैसलाबाद।
इसी पर खत्म करते हैं आज का View 360 रिसर्च सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
आओ वजिया।
मैम आओ वजिया।
دا نن وضعیت د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي روغتي او سوکالیم لخدای غواړم پام دی هله چې تاسو خوشاله او آرام اوسئ او خپل خبرونه تقواګ اوسئ نو دا د نن وضعیت په خبرونه کې درته د سیمې او نړۍ خبرونه لرو او پسې د کابل زمونږ د همکار اکرام شینواری رپورت هم درته لرو او بیا به د رپورت په موضوع چې د افغانستان د خزو په روان وضعیت په کتاب سره شوې ده موږ به د خپل ملمنې نظر هم واخلو روبینه هم درته د خزو د شبکې د عدالت غوښتنې د برخې غړي او همدارنګه په ملګرو ملتونو کې د خزو د برخې په خواني کارکونکو هم ده هغه بر اثر په خبرونه کې ملګري او ځنې پښتنې به ځواب کې د افغانستان د خزو په روان وضعیت د دوی په غوښتنو پښتنو به دوی تبصره وکړي کوم ودان هیله لرم د خبرونه تر پایه موږ سره اوسئ راځي په پایل کې د سیمې او نړۍ خبرونه واورو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه سید سلیمان شنایم او تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اورئ د غور په ولایت کې چارواکو ویلي سیلابونو د دغه ولایت په مرکز او شاوخوا سیمو کې شپږ کسان مړه کړي دي او نږدې سل کورونه یې نړولي دي په غور ولایت کې د طالبانو د والی وین عبدالواحد حماس ویلي د سیشن به پورزي چې د غبرګولي دویمه نیټه په مرکز فیروزکو کې درې ښځې او یو ماشوم هغه وخت مړه شو چې کورونه یې سیلاب لاندې کړل د خغلی حماس په خبره د پساپن په ولسوالۍ کې هم د سیلاب لکبل یو سړی او یو ښځه اوبو وړي دي او وروسته یې مړی موندل شوی دي او یو بل کس تر اوسه پورې لا درک دی هغه وویل چې تر سلو زیات کورونه او شاوخوا 500 جریبه کرنیز ځمکه د منځه تللې ده او کاروندو د خړوبولو کانالونه هم زیانمن شوی دي د ناروی د کډوالو شورا مشر په قندار کې د طالبانو د مشانو سره تګلیدنو وروسته ویلي دي چې د غټله د خزو د کار د بی پیل د پاره د لندمحاله حلاري په لټه کې دي د دې خبر نور تفصيل د نوښابې آشنا په غږ کې اوري
یان انګلند د چهارشنبه پرز په ټویټر کې ولیکل چې په امرسندوی مؤسسو کې د افغان خزو پر کار تر 500 میاشتو بندیز وروسته په قندار کې د طالب مشانو نه ارمنو افغانانو ته د بشری مرسته در رسول لپاره د خپل ادارې د خزینه کارکونکو د کار د بیا پایل لپاره د محلويش غوښتنه کړي ده د یان انګلند په وینا طالب چارواکو ورته ویلي دي چې د خزو د کار د بیا پایل پاړه د یو لندمحاله حل لارې په لټه کې دي نو شواشنا امریکا غاک واشنگتن
د ایران او طالبانو د چارواکو لخوا د هلمند او بود حقابي پاړه د تیریونې ناندريزو څرګندونه ورسته زلمی خلیزاد د ایرانی چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دغه ستونزې د هوارولو لپاره د افغانستان په وړاندې د زور څخه د کار اخستلو پاړه غوښونه پنکي د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د چهارشنبه په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه په څو پرله پسې ټویټونو کې ویل چې ایران او طالبان باید د هلمند د اوبو د ویش پاړه د 1350 مریض کال تړون ته مراجعه وکړي او رامنځته شوې ستونزې ته د همدې تړون د عملي کېدو لپاره حل پیدا کړي د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د هغو 13 افغان کډوالو جسدونه د چهارشنبه په سار کابل ته انتقال کړي دي چې شاوخوا 3 میاشتې مخکې سوفیا سره نشتی په یو پیخه کې مړ شوی د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستيال وایان ضیا احمد تکل رسنۍ ته په یو واستول شوی پیغام کې ویلي چې د دغه افغان کډوالو مړی د اریانا افغان هوایي شرکت په یو لټکه کې د بلغاریا څخه کابل ته انتقال شوې دي او سامي الله صدیقي لومړنی افغان دی چې وای کړ شو د نړۍ تر ټولو لوی غره ایورست چې د هیمالیا د غرونو تر ټولو لوړ څوکه ده وخیږي صدیقي د 2023 کال د مې د میاشتې په 18 نیټه د ایورست څوکې ته وخوت د ایورست غره څوکه 8,900 متره لوړ ده چې د نیپال او تبت ترمنځ موقعیت لري صدیقی ویلی د ایورست غره ته د خطلو د پاره شپږ میاشتې تیارېنی ولو 3 میاشتې د غره خطلو تمرینونه کړي او یو میاشت په نیپال کې هغه ویلی چې په 15 ورځو کې وکړې شو د ایورست غره څوکې ته پورته شي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. په شمالي وزیرستان کې امنیتي مقامات ویلي چې یو ځانمرګ خپل موټر چې چاودیدونکي توکي پکې ځای پزې شوی و د پولیسو د پوستې مخې ته چولی دی او لامل یې څلور کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو تن محلي مشر رسول دراز ویلي پیښه د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان د داتخیلو سیمې په لیاقت بازار کې شوې ده چې دوه عسکر، یو پولیس او یو ملکی کس مړه شوي دي. په دې برید کې لږ تر لږه 15 نور کسان زخمیان شوي هم دي. د برید پړه تر اوسه کمې ډلې نه ده منلې. په پاکستان کې د پولیسو مقاماتو ویلي چې د خیبر پختونخوا ایالت په هنګو کې هم د سیشنبې په ماښام د انګری د تیلو د چاڼولو په یوه فابریکه باندې د وسلوالو په برید کې شپږ امنیتي منصوبین وژل شوي دي. ایرانی چارواکو د سیشن بی پورز ناوخته ویل چې هغه دوه خبریالان چې د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د مهسا امینی د مړینې په اړه راپور ورکړی او اوس مهال بندیان دي، د دې میاشتې تر پایه به محاکمه شي. د ایران د قضایي قوې یو وین ویلي د هم میهن ورسپانې خبریاله الها محمدی به د می میاشتې په 9 او د شرق ورسپانې خبریاله نیلوفر حامیدی به د می د میاشتې په 13 نیټه محاکمه شي. نیلوفر حامیدی لومړنۍ خبریاله وه چې د ایران د گشت او ارشاد د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې په اړه راپور ورکړی و. د دغه راپور خپرېدل د ایران د حکومت پر خلاف په ایران او بهر ملکونو کې د پراخو اعتراضونو سبب شو. او ټاکل شوی چې د امریکا د فلوریدا ایالت والی ران دی سانتیر د چهارشنبې په ورځ یعنی د 2024 کال جمهوری ریاست انتخاباتو د پاره خپل ځان د جمهوری غوښتونکي ګوند د یو کاندید په توګه اعلان کړي. ښاغلی سانتیر به دا اعلان د ټویټر د مالک ایلن ماسک سره په خبرو کې اعلان کړي. د ښاغلی سانتیر د انتخاباتي مبارزې غړو ویلي چې اعلان به د ټویټر په سپیس کې وشي او ګډون کوونکي به د کاندید خبرې واوري. سره د دې چې د امریکا د مخکنی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په ګډون څو نورو جمهوري غوښتونکو ځانونه د برحال جمهور رئیس جو بایدن سره د سیالۍ دپاره نومولي، خو ویل کېږي چې 44 کلن ډی سانتیر به د جمهوري غوښتونکو په ګوندي انتخاباتو کې د ښاغلي ټرمپ تر ټولو مهم سیالي. دا و د دې سات خبرونه.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه.
په افغانستان کې د اوبو څه ډول ستونزه رامنځته شوې ده چې ایران دومره په جدي لحن افغانستان ته خبرداري او ته افکار ورکوي؟
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو.
او په ایران کې کاشکې د اوبو موضوع وای، دلته دوی خپل داخلي لانجې لري او غواړي چې د خپلې لانجې هغه خصوصاً د سیستان پاکستان د خلکو لانجې د اوبو تر کور او توپوښښ لاندې په افغانستان باندې ورواچوي. ګویا افغانستان ملامت کې
که موږ یوه میاشت وړاندې لاړ شو هلته ایراني چارواکو داسې څرګندونې وکړې چې طالب چارواکو د دوی حقابه په رسمیت پیژندلې او ورته متعهد دي، مانی او هر خبره مثبته وریدي. په داسې حال کې چې د یوې میاشتې په تیریدو سره یعنی ډیر وخت نه کیږي د دوی هغه لحن او هر څه تبدیل شول.
هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ له لارې په ژوندۍ بڼه.
درانو اوریدونکو، مننه دا وسلینم تاسو د نن وضعیت په خبرونه کې د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل کوم ودان. اوس هم د خپل همکار رپورت تاسو اوراند کوم. د افغان میرمنو مختلف خوځښتونو د ټولنیزو رسنیو لاره د طالبانو حکومت په وړاندې یو انلاین کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین یو شمیر ګډونوالو وایي چې هدف یې په افغانستان کې د خوځو وضعیت ته د نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو پام اړول او نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت سره د تعامل نه منع کول دي. په ورته وخت کې د ناروی د کډوالو د شورا عمومي منشي وایي چې طالبان د خزو د کار د بیا پیلیدو په برخه کې لنډمهاله لارې چارې لټوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
طالبانو ته نه، طالبان په رسمیت نه پیژنې، طالبان له سفر منع کوي او ملګري ملتونه دي د طالبانو ملاتړ نه کوي. دا غو شعارونه په ډله کې دي چې د متارزو افغان میرمنو مختلفو خوځښتونو د هشتګونو د کارولو له لارې په ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام کې په خپل روان کمپین کې ورڅخه کار اخیستی دی. د دغه آنلاین کمپین یوې غړي میرمن معصومه حسیني امریکا غږ ته ویل چې د دوی د مبارزې اصلي هدف د طالبانو د رسمیت پیژندو مخنیوی دی. میرمن حسیني ویل چې فکر کوي چې په داسې وضعیت کې چې خلک په افغانستان کې په ډېر بد حالت کې دي، ښځې او نجونې د کار او زده کړو د حقونو په ګډون له خپلو حقونو څخه محرومې شوي، د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل به د افغانستان د خلکو په حق کې جفا وي.
طالبان باید به رسمیت شناخته شي، واګه به رسمیت شناخته میشه. باید با کدام روی کردی کاری باش، کدام نحوی شیوه حکومت داری. این برای زنان افغانستان سرنوشت ساز است و زنان افغانستان مهم است، و در صورتی که جایگاه و حق و حقوق اساسی زنان به رسمیت شناخته نشه و هیچ نهاد اجازه داده نمیشه که طالبان را به رسمیت بشناسه.
د خود د اعتراضی خوځښتونو د اعتراض یوی غړی پوزی امریکا غږ ته ویل چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د دغه کمپاینونو په پیلولو سره دوی غواړي چې نړۍ ته د وی چې طالبان د افغانستان د خلکو استازیتوب نکوي.
ما یک بار دیگر جامعه جهانی را مخاطب قرار دادیم و از آنها خواستیم که طالبان نمیتونه که از مردم افغانستان نمایندگی بکنه، بناهن شما حق ندارید که طالب را به رسمیت بشناسید و با سرنوشت مردم افغانستان بازی بکنید. این که چقدر این هشتگ ها نتیجه بخش خواهد بود یا نخواهد بود برای ما خیلی قابل تعامل نیست، ولی انتظار ما این است که جامعه جهانی خواسته های مردم افغانستان در نظر بگیره. مردم افغانستان اینها نباید نادیده بگیرن.
دخذو ده حکول یو بل ملاتړی میرمن ترانوم سادات وای چی په تیرو دیگی دو کلو کې په افغانستان کې خزو د خارونو په لارو کوسو کې د اعتراضی لارینو د جوړولو څخه تر تلو ودانیو کې دنه د غوندو په ترتیبولو خپل نظریات او دریزونه درسنیو او ټولنیزو شبکو له لارې نړیوالو سره شریک کړي، او د طالبانو د پالیسۍ په وړاندې د افغانستان دننه او بهر کې خپل مبارزو ته دوام ورکړي. میرمن سادات وی د روان کمپاین هم په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د نړیوالو د خبرولو لپاره پیل کړی دی.
خو به نتیجې دلخواه مطلوب نرسیم که هدف ما آزادی افغانستان، آزادی زن افغانستان هست و ایجاد یک حکومت پایدار و مردمی که زنان هم در مشارکت داشته باشند.
مبارزات ادامه میدیم و قطعا صدای حق همیشه بالاخره نتیجه میده.
طالبان در 2018 میلادی کال د اگست په میاشت کې وقت د بیرسید روسه په افغانستان کې په خلکو په ځنګړی ډول خزو انجینو باندې د کار او زکر په ګډون په لپسې محدودیتونه لګولي. د نږدې دوه کالو راهیسې انجینو د شپږم ټولګي څخه په پورته ښوونځیو او پانتونونو کې د زده کړو منع شوي، او هم په څو محدودو ادارو کې د کار پرته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار باندې بندیز لګول شوی دی. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو لپاره د ښځو، انجینو او مذهبي او قومي اقلیتونو حقونو ته د درناوي تر څنګ بشري حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو لپاره د یو شرط په توګه اعلان کړی دی. طالبانو د حکومت چارواکي په پرله پسې ډول وایي چې دوی د ښځو حقونو ته درناوی لري، او د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ورکولو ته ځان پابند ګڼي. په ورته وخت کې د ناروې د کډوالو د شورا عمومي منشي یان انګلټ د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې د یو شمېر طالبانو د حکومت د چارواکو سره د کتنې وروسته د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې طالبان د ښځو د کار د بیا پیلېدو په برخه کې د حل لنډمهالې لارې چارې لټوي. ښاغلي انګلټ ویلي چې د مرستې رسونې په موضوع کې د ښځینه کارکوونکو د کار د بندي څخه پنځه میاشتې د تېرېدو وروسته د طالبانو غوښتي چې د ښځینه کارکوونکو د کار د بیا پیلېدو لپاره دي زماني مهالوېش وټاکي. د ناروې د کډوالو شورا عمومي منشي ویلي چې د طالبانو یو شمېر چارواکو ورته په کندهار کې ویلي چې په هغه کړنلاره باندې کار بشپړېدو ته نږدې شوی چې ښځو ته د کار او تعلیم اجازه ورکړي.
درنو اوریدونکو مننه، بیا هم تاسو نه چې مونږ سره یاست د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري کورم ودان. قدر مونږ ملمنه روبینه همدرد د خوځو د حقوقو فعال او د خوځو د حقوقو مدافع او مدني فعال را سره په لاین کې ده. په همدې اړوند به پاتې پښتنې د پښتنو ځوابونه لا غي وورو. روبینه جان، ستړي مشي خبرونه ته؟
سلامونه تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته.
ډیره مننه د حضور نن په خبرونه کې. افغان میرمنو د مختلفو خوځښتونو غړي چې پکې شامل دي د یو کمپاین شروع کړی دی چې نړۍ د طالبانو سره یو تعامل ته نه رسیږي او دوی د په رسمیت نه پیژني. البته د نړیوال ټولنې نه دا غوښتنه کړې ده، نو د دې هدف کمپاین هم دا دی چې د نړۍ توجه یا پام افغان خزو ته واوري وسني وضعیت ته واوري او د طالبانو کړنه ته چې دوی د پرسمیت نه پیژني څومره دغه حل زل اول خطا سي دغه کمپاین پاړه څه نظر لري ورسره هم د نظر آستي ناستي کچیرته پدې مبارزه یا پدې آنلاین کمپاینونو د نړۍ توجه ډیری د شي افغانستان خزو ته
لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه دا کمپاین پیل شوې ده یو د دې مخه ده چې د نړیوال ټولنې پام راوړي دا چې څومره به دا مسریت ولري کنه دا غږ به څومره بدرګه شي څومره به اغیزه ولري دا معلومه نه ده خو هیله امید ورته شته ځکه چې بل لار خو دې خځو ته پاتې هم نه ده تاسو ته معلومه ده چې اوسنۍ وضعیت کې خځې فقط یوازې یو ملاتړ چلرلی شي یو ملاتړ ټولنه چلرلی شي هغه هم دا نړیواله ټولنه ده نور خو تاسو ته معلوم دي چې افغانستان کې د نننه چارواکي چې کوم دي دوی اصلا خځو ته غږ ته ارزښت نه ورکوي خځې اصلا د یو د ټولنې د غړو په توګه نه پیژني خځو باندې څومره محدودیتونه ډېر شو خځې څومره لاسراوړنې د لاسه ورکړې ټولې خځې څومره بد وضعیت سره دا اوس مخ دي نجونې په څه وضعیت دي دا ټول ستونزې شته او په دننه کې افغانستان کې چارواکي خو اصلا دوی ته کومه پاملرنه نه لري نو یوازې امید یا یوازې لاره چې ښځې مومي هغه نړیواله ټولنه ده
بله روبینه جان په دې صورت کې چې خپل د افغانستان چارواکي چې اوس طالبان دي دوی په دې مسایلو غوږونه غره افغان خزو ته د سه بنیادی حقوق دی هغه چې هغه انساني حق دی دا ورته قائل نشي د کلون رئیس نړیواله ټولنه خو لګیا و د حق حقونو د یادې لپاره د افغان خزو ملاتړ وکاو دا حال زله به کوم ځای ونیسي تاسو فکر وکړئ چې نړیواله ټولنه یو کلک دریز غوړه کې چې تر اوسه پورې د افغان خزو د انتقاد تر لاندې د نړیواله ټولنه چې فقط په اعلامیو او په خواخوږیو یعنی تر دې سرحد پورې دوی اقدام کړی دی دا سه اقدام چې په طالبانو باندې جدي فشار راوړي د خزو د حقونو یادې چې هغه د کار او د تعلیم په برخه کې د طالبانو اقدام دی تر اوسه پورې دا سه اقدام نه دی البته وروسته تر دې به څه وکی څه ګټه به ولري د نړیوال ټولنې حل ځلې
د افغانستان تر اوسه پورې هیڅ نړیوال ټولنې دغه د افغانستان په سیاست کې داخله یوادونه چکم دي دوی هم داسې یو اقدام نه دی تر سره کړی چې هغه دی یو فشار په توګه یو د دې سبب دي چې د طالبانو په کړنو یا فرمانونو کې تغییر راولي خو یو څه دی چې دغه سمدستي خځې چې ویني چې طالبان نړیوال ټولنې ته د سیاسي تعامل راغوي د دوی پر رسمیت پیژندنه کې یو څه اړ دي او سره په تعامل نو مطلب ضرورت لري په دې خاطر دوی د نړیوال ټولنې نه غواړي چې نړیوال ټولنه هم د دغه وضعیت نه یو فشار په توګه استفاده وکړي او طالبان د پرسمیت نه پیژني تر څو چې یو مشروع حکومت نشي چې هر وګړی په خپل اساسي حقونو ته لاسرسی ونه لري تر هغه دوی پرسمیت نه پیژني کچی ته طالبان پرسمیت و پیژندل شي نو بیا دلته هیڅ هم یو امید هم خځو ته نه پاتې نړیوال ټولنه په هر ډول کې دا انده چې څه شي دي د پردې تر شا د دوی ترمن ته دوی او د طالبانو ترمن خو په ظاهره کې هیڅ کلام دوی تر اوسه پورې داسې یو مستقیمه فشار سبب نه دی ګرځېدلی په داسې حال کې چې دوی کولای شي ځکه نن نړۍ ډېره سره نږدې ده ملګر ملتونه سازمان کولای شي چې یو ښه مداخله ولري یو ښه تغییر سبب شي یو فشار وارد کړي خو تر اوسه دا کارونه نه دي شوي اوس یوازینۍ لاره چې پاتې ده دا چې هر هېواد یاره بینالمللي ټولنه یا مثلا ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا دا ټول کله چې نشي کولای چې مستقیمه توګه مداخله وکړي یا د یو تغییر سبب وګرځي یوازینۍ لاره همدا پاتې ده چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني تر څو دوی هم دې ته اړ شي چې په خپلو دغه کړنو کې یو څه نرمښت راولي یو څه تغییر راولي او بالاخره ښځو ته د ټولنې د افغان ټولنې د یو وګړو په توګه چې اساسي حقوق یې دغه د فتن پایمال دی یا نقض دی چې سترګې وګوري
بله، کچیرته دا خبرې چې نړیواله ټولنه هم د ښځو د حقونو په برخه کې طالبان د خوږی ګوتنه ونیسي او طالبان نړۍ هم دغه سه د رسمیت پیژندلو د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو په خاطر فشار په ښځو راوړي، فکر کوي کچیرته دا حقونه په دغه ډول ورکړل شي او کوم شرایط چې طالبان لري د افغان ښځو لپاره، بیا هم افغان ښځې کولی شي چې خپل اساسي حقوق او انساني حقوق ترلاسه کړي؟
لکه څنګه چې دا دوه کاله دغه حالات روان دی، دوی یو حلداري ته ونه رسیدل او متاسفانه دغه بینالمللي تعامل یعنی د دې سبب شو چې په ښځو باندې فشارونه او محدودیتونه لا ډېر شي. دا به د دې نه به ډېر نور څه محدودیتونه وي، خو په دې منځ کې چې څوک صدمه ګوري هغه اوله کې صحیح ده چې افغاني ښځې دي، مګر په دویم قدم کې طالبان دي، خپله هغه چارواکي دي یا دغه حاکمه ډله ده، دوی به صدمه ګوري، ځکه نن نه سبا، سبا نه بل سبا، دوی به یو وخت متوجه شي چې ټولنه د څومره بد وضعیت سره مخ کړې ده. دوی به بیا خپله نشي کولای چې دا راټوله کړه. هر کال د هر کال هر ورځې په تېرېدو سره یو لویا کټګوري یا لویا برخه د ټولنې د تعلیم د اساسي حق نه به برخې کیږي. دا مثلا 15 کاله لاس کاله پاس کو طالبان دي نتیجې ته ورسیږي چې دا هیڅ کار نه دی کړی او وګوري چې دا بیرته راسم کړی دا ډېره سخته مسله ای. نو په دې کې اوله به د خځو ضرر وګوري، په دویم قدم کې حکمه ډاله بین لای ټولنې اصلا په دې کې کوم ضرر نه ګوري، څوک ضرر ګوري بیرته منګه خپل یو. نو ولې د اوس منګه د سیاسي تعامل په برخه کې د خځو نه باید سو استفاده وکړو، دوی دا کولو نه ولې په دې باندې فشارونه ډېر شي، دا هر څه تر اوسه شوي دي. دا سم نه متاسفانه او خدای وکړه چې دغه اوس یو څوک نه یو څوک په دې کې سبب وګرځي چې یو مثبت بدلون یعنی سبب شي او تغییر راولي.
بله، اکثرا د ښځو د حقونو مدافعین په طالبانو د نړۍ لخوا د فشار موضوع ذکر کوي. څه ډول فشار کولی شي طالبان د ښځو حقونو ته قانع کړي؟ مثلا اکثرا دغه یو دلیل راوړي چې په سفرونو بندیز کې د شي طالبان هیڅ علاقه ونه لري، اکثرا نه چې د افغانستان نه بیرون وځي، قدرت ته رسیدلی دي او غواړي چې په هیواد کې په همدغه ایدیالوژي په همدغه فکر پاتې شي او د بهر تک د نړۍ سره تعامل دا ورته هیڅ معنی ونه لري. په یو شیوا چې اکثرا مبصرین ډیر د وروسته پاتې ټولنې په وړاندې اقدامات دي، په هماغه فکر باندې دوی دغه حکومت ولی مخکې بوزي. بیا په دې صورت کې تاسو څه ډول فشار ته اشاره کوي یا تاکید به کوي؟
اول خو زه دا وایم چې کومه ډله کو چې ته دا لار غواره هم کړی چې منګه تیری او د هر څه نه سفرونه تنزو بین نلی ټولنې سره راکړور کړنه لرو، سیاسي تعاملات ته په یو هغه سترګو وګوري بیا زخته وګني. اول خدا نه ممکنه ده دوی شاید په دې باندې پوهیږي، ځکه په دې باندې ډېر زیات تاکید هم کوي چې باید تعامل ته ورسیږي د نړۍ سره. دی په دې پوهیږي چې داسې یو ډله، داسې یو حکومت اصلا یو پایدار او یو ښه بنسټ لرونکی حکومت نه دی چې هغه د نړۍ سره تعامل ونه لري، لاشه ونه لري، دا اصلا امکان نه لري. د دوی لپاره دا به څه ډول حکومت چې دوی به تنها په هیواد کې دننه ناست وي او بس همدغه وهله او ډبول به وي، یواد څه به په زور باندې خلکو منلي، دا خو بیا یو پایداره یو دوامداره حکومت نشي کېدلی. نو دوی هر رنګه چې فکر وکړه باید دې باندې باور ولري، باید په دې باندې پوه وي تر کومه ځایه چې ګوري دوی په دې باور هم لري چې دوی سیاسي تعامل نه د نړۍ سره د دې حکومت یو دوامداره حکومت نشي کېدلی. نن نړۍ او هیوادونه ډېر سره نږدې دي، پخوانی وختونه نه دي، نن چې هر څه کړی د نړۍ سره په تعامل کې به مخکې ځي.
بله، په دې برخه کې وبخښئ، په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو رول څومره مهم ګڼئ؟
تر اوسه پورې اسلامي هیوادونو یو وار یو اعلامیه ورکړې ده، متاسفانه اولنه دې ضرورت ځکه طالبان هر فرمان چې صدرایي هغه ته د شریعت نوم ورکوي او د هغه په اساس دوی وایي چې موږ دا فرمان صدر کړی دی. تر اوسه نړیواله او په اسلامي ودونو کنفرانس تر اوسه هیڅ کوم جدي دی، باید ویلی وای چې ډیر وادونه دي دغه د منګې غریتوب لري یا از منګې غریتوب لري نو دوی په وادونه کې خو د شریعت په اساس داسې فرمانونه او محدودیتونه نشته. تاسو دا د کوم ځای نه وایا؟ تاسو ولې ځان د کوم اسلام نه خبرې کوئ؟ په داسې حال کې چې دا اسلام په نورې وادونو کې د تطبیق وړ دی او د کلونو نه راپدې خو اسلامي نورې وادونو پرمختګونه کړي دي، هغه کې دغه ستونزې نشته. اولا نه دوی باید په دې باندې را کړی وای، د اکمې ډلې مشرانې چې نیولې وای باید یو آیات راغلی وای افغانستان ته، د دوی سره نږدې نه خبرې کړي وای، د دوی وضعیت یا ته لغوه کړی وای، او ډېر مسایل شته چې حل لارې او فشارونه دوی وارد کړي وای، خو تر اوسه دوی داسې یو څه نه دي کړي.
بله، افغانستان خود دې سازمان، بله افغانستان د دې سازمان غړیتوب لري، د افغانستان په نوم هغه سازمان سره غړیتوب شته، دا چې سیاسي نظامونه به بدلیږي رابدلیږي، د یو اسلامي هیواد په توګه خو دغه عضویت اخستل به بل باسي نشي کولای، مګر به عضویت او غړیتوب خو لري. دا چې څومره د اسلامي همکارۍ د سازمان غوښتنه مني، البته کومه تګلارې چې دوی غوړه کړې ده د نجونو د تعلیم او د خزو د کار په برخه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان دخوا رد شوم دي، چې په اسلام کې ولې هیڅ داسې څنې دي ذکر شوی چې هغه د خزو د تعلیم او په خزو د کار بندیز تزیق کنه، داسې څه نشته. د خبرونه روسي شي بیرې د روسي پښتنه په توګه تاسو نه غواړم دا مطرح کوم چې روبینا جان بل اخره خزو د پاره، افغان خزو د پاره څه کول لازم دي، څه ډول مبارزه لازم ده چې هغه د اقل خپل هدف ته ورسیږي؟
اول څه تاسو دا وری تاسو تر ازم چې د اسلامي وادونو په کانفرنس د افغانستان وضعیت ترلوده وګوري، موږ هیڅکله نشو کولای ووایو چې هغوی وضعیت نشي لغوه کولای، دا د افغانستان د هیواد وضعیت دی. هیواد صحیح دی چې هلته وضعیت لري، مګر د یو هیواد اراده، د یو هیواد کړنې او ټول تعاملات د حاکمې ډلې لخوا تمثیلیږي یا ممثلین یا دغه حاکمه ډله ده. کله چې حاکمه ډله د هغوی سره په تضاد کې مخکې ځي یا دغه سورې د اسلام غلط تفسیرونه کوي، کولای شي ډیر واضح، کولای شي چې فشار وارد کړي.
بله، خو چون د رسمي حکومت په توګه تر اوسه پورې هیڅ سازمان یا هیواد دا نه دی پیژندلی، کنه یعنی د پخواني جمهوری اسلامي په نوم باندې دا سب ده او رسمياتو کې ټول همدغه ویل کیږي، نو ځکه مې دا خبره وکړه. خو مهرباني وکړئ زما د پوښتنې ځواب کړئ، لطف وکړئ چې وخت کم دی.
دقیقا خبی وزینه لارا بیام تاکید کنم شلری اغدا دا چه بینلالی طولنی نو غاری چه دوی حمایتو کری، دوی هیر نکری او دوی ترتن کدر بعد و شرایطو که وداری گیزه که چه دیواد دنه نخویی تو دوی رد تا واگ ننیسی اصلان دوی تا دی انسان پس توگه نکتل که گی ترسا پوری دوم رستونزو چه دا افغانی خزوی دا خپلی حکمی دالی سال لاری دیواد دنه نه دیو ناست یو خبراترو زمینه نه ده برابر شوه، ولی دوی یو لوی قشر تا دومره پا چیتا سترگا گوری، ولی دوی اگنور که یا دوی اصلا نردخ نمر که چه ده خطا یو غط استون زدن و خزه فقطی والا لری آغا هم ده به نالی چوله نده چه ده دوی نو غاری چه ده دوی تبتنگ سی یا ده دوی روختنه
روختنه
ملاته
روختنه ملاته
طلبان پر اسمیتونه پیجن.
بله، د خزو د حقونو مدافع او مدني فعال روبینه همدرد، ډیره مننه چې پوښتنه ځواب کړو په خبرونه کې را سره وای. کوم وده درنو اوریدونکو، د نن اوازیت خبرونه په همدې ځای پایته رسیده. په څو لاندو شیبو کې ستاسو غاکیا ساده شمه خبرونه زمونږ د قدرمنو خويند کو کولته پایلېږي. من سره اوسه خبرونه واوري او ډیره مننه کوم چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري. کورم ودان، تاسو نه اجازه اخلم، الله ملشي.